السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری ساعت نننې خبرونه ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. وسلوالو طالبانو د کندز ښار د نیولو لپاره حملو ته زور ورکړی او ښار ته له نږدې سیمو څخه د درنو جګړو راپورونه رارسیږي. په روانه خپرونه کې به پر کندز د حملې په اړه ستاسو نظریات هم خپره کړو چې د افغان بي سیم په 1918 شمېره او د ټلیفوني تماس په وسیله یې موږ ته راستولی شئ. په نړیوالو مسایلو کې به د روسیې د ولسمشر څرګندونې واوري چې وایي مسکو سوریې ته د پوځي ځواکونو د استولو پلان نه لري. تحلیلي برخه هم لرو، خو تر هر څه مخکې په مکرې د دې ساعت خبرونو ته د نړیوالو خبرونو د وړاندې کولو لپاره په څو راتلونکو شیبو کې نوریاس نوري راسره دی. لومړی له دنه پوښتو چې په نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه کوم دي.
بله تکل صاحب، په نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه دا دي چې د ملګرو ملتونو د اویومي عمومي اسمبلی غونډې نن پیلېږي. د نړۍ د شاوخوا 1600 هیوادونو مشران په دې غونډو کې برخه اخلي، او دغه راز لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، د روسیې ولسمشر ویلي چې هیواد په اوس وخت کې نه غواړي چې په سوریه کې خپل جنګي ځواکونه ځای پر ځای کړي.
مننه نوري صاحب. قدرمن اوریدونکو، د نړیوالو خبرونو د اوریدو لپاره چې شیبه وروسته وړاندې کیږي راسره اوسئ. خو لومړی د افغانستان کورني خبرونه واورئ چې ناجیه سپی چمتو کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کندوز په جګړه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي. د ولسی جرګې رئیس وایي چې د کورنیو چارو د وزیر د استیزا لپاره باید د وکیلانو لاسلیکونه راټول شي، او له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز 6 تنه د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کندوز په روانه جګړه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوی دي. د دغه وزارت مرستیال ویان دولت وزیری شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې له مرکز نه سیمې ته اضافي ځواکونه استول شوي، او ډېر ژر به سیمه له وسلوالو طالبانو پاکه شي.
15 نفر مخالفین هلته وژل شوي دي، په لسګونو ټپیان دي، مړي په ساحه کې پاتې شوي دي. اوس تشویش نشته، زموږ قطعات هلته دي. کماندان د 289 قلی اردو موسا هلته ساحې ته ورځي.
خو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال بیا وایي چې وسلوال طالبان د کندوز ښار مرکزی برخو او دولتي درو ته نږدې شوي دي. د سیمې خلکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان د سپین زر چمن سیمې ته رسیدلي، او کای مخه ونیول شي امکان لري تر مخامه ټول ښار د دوی لاس ته ولوي. د ولسی جرګې رئیس وایي چې د کورنیو چارو د وزیر د استیزا لپاره باید د وکیلانو لاسلیکونه راټول شي. عبدالرؤف ابراهیمی د نن ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې امنیتي ارګانونه د هیواد د امنیتي وضع په کنټرول کې پاتې راغلي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د دې جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده ویلي و چې ډېر ژر به د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي استیزا شي. له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې 6 تنه د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولي. د ادارې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې نیول شوي کسان تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې دي. په اعلامیه کې زیاته شوي چې یاد کسان له بدخشان، ننګرهار او فراه څخه د کشفي او امنیتي ځواکونو په هڅو نیول شوي. او نه یې په افغانستان کې له ازادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون باید عملي بڼه پیدا کړي. د دې ادارې رئیس مجیب خلوت ګر نن د پوهیدو د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې وویل چې حکومت باید اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون ټولې مادي عملي کړي. نن د پوهیدو نړیواله ورځ ده، او په افغانستان کې دا ورځ د لومړي ځل لپاره لمانځل کیږي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاس نوري اوري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد په اوس وخت کې په سوریه کې د خپلو جنګي ځواکونو د ځای په ځای کولو پلان نه لري. خو پوتین زیاته کړه چې روسیه به د سوریې د حکومت ملاتړ ته ادامه ورکړي. د روسیې ولسمشر د سوریې له یاغیانو د امریکا پر پوځي ملاتړ انتخاب وکړ، او هغه غیر قانوني وباله. پوتین دا خبرې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره تر کتنې مخکې په یوه مرکه کې چې پرون خپره شوه کړې دي.
روسیه نه بوده участвовать ни в каких
روسیا به د سوریه په خاور یا په بل هیڅ یو هیواد کې د ځمکنیو ځواکونو په عملیاتو کې ونډه وانخلي. لږ تر لږه په اوس وخت کې موږ داسې کوم پلان نه لرو، خو موږ د سوریې له ولسمشر بشار الاسد او په نورو هیوادونو کې له خپلو نورو شریکانو سره د ګډ کار پر پراخېدو غور کوو. په پام کې ده چې اوباما او پوتین د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډه کې سره وګوري. د ملګرو ملتونو د اویاومې عمومي اسمبلې غونډې نن پیلېږي. د نړۍ 160 مشران به په دې غونډو کې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د کړکېچ او هیلې شیبه بللې ده برخه واخلي. په دې عمومي غونډو کې به د سوریې بحران کلیدي موضوع وي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ مشران هڅه کوي دغه شخړې ته چې له کبله یې څه باندې 200,000 کسان وژل شوي او په میلیونونو نور بې ځایه شوي حل لاره پیدا کړي. د قزاقستان بهرنیو چارو وزیر ایرلان ایدریسوف د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د هغو خطرونو په وړاندې خپلې هڅې هماهنګې کړي چې د اسلامي دولت ډلې متوجه کړي دي. ایدریسوف پرون په نیویارک کې له اسوشیټد پرس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې قزاقستان تر دا وروستیو پورې له افراطیت او سخت دریځۍ څخه مسؤول و، خو ودې او سوکالۍ هم دې ته زمینه برابره کړې ده چې د دې هېواد په یو شمېر سیمو کې د ده په وینا د لیونتوب مفکورې هم ریښې وغځوي. د قزاقستان بهرنیو چارو وزیر وویل اټکل کېږي چې په اوس وخت کې به د قزاقستان 202 په سوریه کې جنگیږي. هغه له متحدو ایالاتونو، چین، روسیا او اروپا وغوښتل چې سیاسي اختلافات یوې خواته کړي او په ګډه د اسلامي دولت ډلې چې د عراق او سوریې پر ډېرې خاورې کنټرول لري پرمختګ په شا وتمبوي. د شمالي قفقاز هغه اوسیدونکي چې د روسیې د اپوزیسیون د یو مشر بوریس نیمتسف د قتل په قضیه کې د لاس تللو په تور بندي دی په دغه جرم خپل اعتراف بیرته اخیستی دی. دا خبر سیمه ییزو رسنیو ورکړی دی. دغه نوی پرمختګ دا معنا لري چې د نیمتسف د قتل په تور د نیول شوو 15 یو یې هم په خپل جرم اعتراف نه دی کړی. یوې باوري سرچینې روزبالت خبري سایټ ته ویلي چې تورن شدید ګوباشف خپل اعتراف پرون بیرته اخیستی او ادعا کړې ده چې دی د مستنتقینو لخوا غولول شوی او د هغوی تر فشار لاندې اعتراف ته اړ کړی شوی و. نیمتسف د فبروري په 8 کرملین ته نږدې په ډزو ووژل شو. د هسپانیا د شمال لویدیز کاتالونیا د سیمې هغه ګوندونه چې له هسپانیا د جلا کېدو او د مدیترانې د سمندر په غاړه د نوي هیواد د جوړېدو هڅه کوي په وروستیو انتخاباتو کې د دې ایالت په پارلمان کې اکثریت څوکۍ ګټلې دي. د یکشنبې د ورځې د ترسره شویو انتخاباتو په سلو کې 9 رایې شمېرل شوي او نتیجه ښیي چې په ګډه د هو په نوم د بیلتون غوښتونکو ډلې د 115 کسیز پارلمان 28 څوکۍ ګټلې دي. که دوی د خپلواکۍ غوښتونکي له کیڼ اړخي ګوند سره یو ځای شي، دوی ټول به 18 څوکیو ته اړتیا ولري چې تر 2018 میلادي کال پورې له هسپانیا د کاتالونیا د خپلواکۍ د اعلانولو لپاره خپل پلان مخته یوسي. بیلتون غوښتونکي له اوږدې مودې راهیسې د خپلواکۍ لپاره د ټول پوښتنې یا ریفرندوم په کېدو ټینګار کوي، خو د هسپانیا مرکزي حکومت دې کار ته اجازه نه ورکوي. د کاتالونیا پارلمان په بارسلونا کې دی او د دې شمال ختیځې سیمې د 500,000 وګړو استازیتوب کوي. دا سیمه چې له فرانسې سره ګډه پوله لري د هسپانیا د اقتصاد شاوخوا 1/5 برخه جوړوي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 2 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ وکاچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 11، اسمان ځای ورېځ. کندهار د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټه 14، اسمان صاف. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 20، ټیټه 11، اسمان صاف. هرات د تودوخې لوړه درجه 26، ټیټه 12، اسمان صاف. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه 18، اسمان ځای ورېځ. غزنی د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 8، اسمان وریاز. گردیز د تودوخې لوړه درجه 19، ټیټه 8، اسمان صاف. بامیان د تودوخې لوړه درجه 12، ټیټه -3، اسمان وریاز. او بدخشان د تودوخې لوړه درجه 12، ټیټه -9، اسمان صاف.
د خبري سات ځنګړې خبرونه او ریقدر منوریدونکو ازادي رادیو او ریڅ په منځنۍ صفه 12 شپږنوي پټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې و باورې چې وسلوالو طالبانو پر کندوز ښار له څلورو خواوو حمله پیل کړي، خو افغان چارواکي وایي چې وضعیت د حکومت په ګډه د بدلون په حال کې دی.
د کابل نام کومندو کتا د اوس آماده دي، پرواز یې کړی دی، هلته رسیږي. موږ هلته دښمن ته تلفات رسولي دي، دښمن ګوتختېدلی دی او عقب نشینی کړی ده.
ولسی جرګې د کندوز د امنیت په ټینګښت کې د پاتې راتلو له کبله پر حکومت سخت انتقادونه کړي او د دې مهم ولایت د امنیت په ټینګښت کې د حکومت د پاتې راتلو مسله به هم له وکیلانو سره وڅیړو. په نور موضوعاتو کې یو شمیر خبریالان او د رسنیو فعالان انتقاد کوي چې حکومت خلکو ته د معلوماتو د ورکولو د حق او قوانینو د عملي کولو په برخه کې لازم اقدامات نه دي کړي.
هر ورځ د ژورنالیستان د خبریالان د ټول ګوښل کیږي، یعنې د ما فکر چې تر اوسه پورې فقط دغه د کاغذ پر مخ دی او امضا شوي دي، تر اوسه عملي جامه نه ده ورغوستل شوې.
په تیرو درې دیرشو کلونو کې تیره شپه د لومړي ځل لپاره د پنځلسم سپوږمۍ تندر ونیوه. له یو افغان ستوري پیژندونکي سره هغه ویره څیړو چې ځینې خلک د تندر نیولو له اثراتو لري.
یا زلمه تندر لمونځ چې دوه رکعته دی، یا د سپوږمۍ تندر لمونځ، همدا دغه شی باید وکړي، نور هیڅ اثرات نه لري.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي مسکو اوس مهال سوریې ته د پوځي ځواکونو د استولو پلان نه لري. نور په زړه پورې راپورونه هم لرو چې که تر پایه راسره اوسئ وابه اورئ. وسلوالو طالبانو د کندوز ښار د نیولو لپاره نن سهار خپلو حملو ته زور ورکړ. د کندوز ښار له نږدې سیمو څخه د درنو جګړو راپورونه رارسیږي، خو د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي چې دولتي ځواکونو د وضعیت کنټرول په لاس کې اخیستی او ډیر ژر به وسلوال مخالفین له هغو سیمو وباسي چې تر اوسه یې نیولي دي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره د شبا په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی. لودین صاحب، ورستای حالت، امنیتی حالت، تاسو چې له چارواکو سره خبرې کړي په کندوز ښار کې څه ډول دی؟
ډیر مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. روسي معلومات دا دي چې جګړه لا هم د کندوز د ښار په بیلابیلو برخو کې روانه ده. څو شپې وړاندې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي خبریالانو ته د دې جګړې په اړه معلومات ورکړل. ښاغلي صدیقي وویل چې دوی له مخکې نه د دې حملې په اړه خبر وو او په همدې مناسبت په کندوز کې ریزرف یا اضافي ځواکونه مخکې ځای پر ځای کړي وو. ښاغلي صدیقي وویل چې دا مهال جګړه د درېمې حوزې په سیمه کې د کندوز ښار روانه ده او تهدید همالته دی، او دغه راز د شفخانې په سیمه کې. دی وایي چې په دې جګړه کې چې نن سهار درې بجې پیل شوې، تر اوسه دوه پولیس وژل شوي، څلور ټپیان دي، او دغه راز څلور ملکي وګړي وژل شوي او د پنځوس په شاوخوا کې ټپیان دي. دوی وایي چې په دې جګړه کې لسګونه مخالفینو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده. خو ښاغلي صدیقي د وسلوالو مخالفینو د وژل شوو کسانو شمیر 25 و خود، خو نور امنیتي چارواکي بیا دا شمیر زیات کوي. ښاغلي صدیقي وویل چې د یو څه لنډو شیبو لپاره د کندوز ښار په ځینو سیمو کې د طالبانو سپین بیرغونه هم ورپیدل، خو وایي چې دا د موقت وخت لپاره و. وروسته بیا امنیتي ځواکونو د دوی دا بیرغونه له منځه یوړل او دا مهال د ښار په اکثرو سیمو کې امنیتي ځواکونه په دفاعي حالت کې دي. خو ښاغلي صدیقي څرګنده نه کړه چې طالبان د کندوز ځینو ودانیو ته ننوتلي او کنه. بل لور ته دفاع وزارت وایي چې دوی اضافي عسکر سیمې ته تللي دي او
لودین صاحب د دفاع وزارت ویان مرکه په څو شیبو کې خبره وو، خو له هغه مخکې ځینې راپورونه ناتایید شوي. راپورونه وایي چې وسلوال طالبانو زندان نیولی دی، قندوز زندان نیولی او یو شمیر بندیان خوشی کړي دي. په دې اړه د کورنۍ چارو وزارت سرچینو تر اوسه پورې څه ویلي کنه؟
بله، خپل صدیقي ویل چې د طالبانو د حمله هدف دا و چې د کندوز د امنیت قمندانۍ ونیسي او دغه را زندان ونیسي. خو ښاغلي صدیقي په خپل خبري کانفرنس کې د زندان او د امنیت قمندانۍ نیول رد کړل او ویل چې طالبان هغه کوم مهم اهداف چې درلودل هغه اهداف ته ونه رسیدل. خدای چې د ښاغلي صدیقي د خبرو یو برخه وورو.
هنوزم په څو ساحو کې مشکلات لرو، خاصتا د شفخانه نږدې نیم کیلومتر یا هغه ساحه دریم حوزه ساحه یو څه مشکلات لرو، ستونزه لرو، چونکه ټول دا مسکونی ساحه دي. ډېر لپاره موږ باید ډېر په احتیاط مخته لاړ شو، کوشش وکړو تر څو خلکو ته ضرر ونه رسیږي.
صدیقي ویل چې جګړه د افغان ځواکونو لخوا پر مخ وړل کېږي او ویل که چیرته اړتیا و نو له بهرنیو ځواکونو به هم مرسته وغواړي. خو بل لور ته ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان بولي، څو شېبې مخکې رسنیو ته په یو پیغام کې ویل چې د کندوز ښار دوی نیولی دی، بیلابیلې دولتي ودانیو ته د دوی ملګري ننوتلي دي او د دوی په خبره دا مهال د کندوز ښار د تصفیې په حالت کې دی. خو دا هغه ادعا ده چې تر اوسه افغان چارواکو نه ده تایید کړې او د کندوز چارواکو هم تر اوسه په دې اړه رسنیو ته نه دی ویلی.
ډیر زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبريال اسد الله لودین و چې د کندوز پر ښار د وسلوالو طالبانو د نن سهار وختي حمله جزئیات اورول او همدارز د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان صدیقی د خبرو اترو جزئیات وړاندې کړل چې وایي د ښار په ځینو برخو کې وسلوالو طالبانو نن سهار وختي خپل بیرغونه رپولي وو، خو د پولیسو عملیات دوام لري ترڅو دا وسلوال له دې سیمو څخه وباسي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند دولت وزیری هم د کندوز د وضعیت په اړه له ازادۍ رادیو سره خبرې کړي، خو ښاغلی وزیری وایي چې ډیر ژر به وسلوال له هغو سیمو څخه وایستل شي چې تر اوسه پورې طالبان د هغو په نیولو بریالي شوي وو. ښاغلی وزیری په کابل کې د ازادۍ رادیو له خبریال جمشید حبیبزاده سره د مرکې په پیل کې د وضعیت په اړه معلومات ورکړل.
تاسو ته معلومه ده چې نن سهار 4:00 د وطن دښمنانو د قندوز ولایت په ځینو برخو باندې برید کړی وو. زمونږ قوتونه هلته ورغلي دي. زمونږ دویمه لیوا د 209 شاهین قلی اردو هلته ده. تاسو به په تلویزیونونو کې هم لیدلي وي چې قومندان د لیوا، قومندان د پولیسو، معاون د والی ټول هلته و. که خبري کمران سیم ورکه دښمن ته ډېر تلفات رسولي دي. هغه قسمتونو نه هغو عقب نشینی کړې ده. 15 تنه مخالفین هلته مړي پراته دي. اوس هم مطبوعاتو ته مو خودل زمونږ د 209 شاهین قلی اردو قومندان هم قندوز ته رسیدلی دی. اول ته زموږ قطعات دي، قومندو قطعات هم هلته موجود دي، او د کابل نه هم قومندو قطعات د اوس آماده دي، پرواز یې کړی دی، هلته رسیږي. نو زمونږ هلته دښمن ته تلفات رسولي دي. دښمن تښتېدلی دی او عقب نشینی کړې ده. انشاءالله هغه ساحه ټوله د دښمن نه پاکیږي.
بله، مقامات محلي میگن که یک تعداد از مناطق در کنترول مخالفین در آمده. مشخصا کدام مناطق به کنترولشان آمده؟
ما تاسو ته ویلی چې هلته هغه منطقه کې چې د هغه شرکت باغ دی، یوه شفاخانه ده، په دې قسمت کې مخالفینو برید کړی او هلته ننوتي و. مګر کله چې زموږ قوتونه ورورسېد هغو عقب نشینی کړې ده، تښتېدلي دي او هغوی نه مړي په هغه ساحه کې پاتې دي. مخکې ما تاسو ته یادوري وکړه چې 15 نفره مخالفین هلته وژل شوي دي، په لسګونو یې ټپیان دي، مړي په ساحه کې پاتې شوي دي. اوس تشویش نشته دی، زموږ قطعات هلته دي. ما مخکې ټول درته وویلې چې دویمه لیوا زموږ د 209 شاهین قلی اردو قومندان په خپله باندې هلته موجود و. تاسو به په تلویزیونونو کې لیدلی وي، د قومندې قومنده په غاړه لري. قومندان د 209 شاهین قلی اردو اوس هلته ساحې ته ورځي. نو معنا دا ده چې دښمن ماته خوړلې ده، عقب نشینی کړې ده. کوم جدی مشکل نشته ده، انشاءالله ساحل مخالفین و پاکی.
اینا چطور تانستن تا خود به مرکز قندوز برسانن؟
تاسو معلومه ده چې د دې نه باید سترګې پټې نه کړو چې افغانستان کې جګړه ده، او د دې جګړې تر شا، د دې منحوسی جګړې تر شا استخبارات د منطقې دي. د دې سره مرسته کیږي، د دې سره دوی سره بهرانیان دي، دوی تمویلوي، تجهیز کوي، آموزش ورکوي، د دوی زخمیان هلته تداوي کیږي. نو معنا د دې دا ده چې سړی د دینه به سترګې پټې نه کړي چې دا جګړه اسانه جګړه نه ده. یوازې زمونږ هغه مخالفین نه دي چې مونږ فکر کوو چې یا طالبان دي او یا د طالبانو په نامه باندې بل څوک دي. دا یو استخباراتي جګړه ده. په دې کې استخباراتي جګړه کې ستر لاسونه دي او هغه د دې تر شا دي.
بله، یعنی در جنگی که امروز صورت گرفت جنگجویای خارجی هم بوده در میان
امروز؟ کاملا هیڅ ممکنه نه ده چې په هر جګړه کې په افغانستان کې چې په هر نقطه کې دا اوس جګړه وي، په هغې کې بهرانیان نه وي. په هرو لسو نفرو کې 3-4-5 نفره بهرانیان ګډون لري، د وسلو سره هغوی جګړه کوي، تجهیز کوي، آموزش ورکوي، دوی تمویلوي او زخمیان انتقالوي، هلته تداوي کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیری و چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په کندوز ښار کې د امنیتي حالت او د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د ښار د دفاع لپاره د اضافي ځواکونو د استولو په اړه له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. ښاغلی وزیری ویل چې د کندوز ښار د وضعیت کنټرول اوس د افغان امنیتي ځواکونو په اداره کې ده، او وسلوال طالبان به ډیر ژر له ښار څخه، له هغو سیمو څخه چې تر اوسه پورې نیولی دي، وایستل شي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کندوز او په مجموع کې د افغانستان د شمال د امنیتی وضعیت په موضوع کې پاتې کیږو. ولسی جرګه حکومت د امنیت په ټینګښت کې ناکام بولی او وایي چې په شمال کې او په خاصه توګه په کندوز کې وضعیت د خرابېدو په حال کې دی. د ولسی جرګې غړو او اداري پلاوي نن وویل چې د کندوز امنیتی وضعیت خراب دی او که پاملرنه ورته ونه شي نو ډېر شمالي ولایتونه باید له کابل سقوط وکړي. د ولسی جرګې رئیس وویل ولسمشر ورنه وخت اخیستی چې په دوو ورځو کې به سقوط شوې سیمې بیرته نیسي او د کندوز چارواکي به بدلوي. صفی الله ستانکزی د ولسی جرګې د نننۍ غونډې له جریانه د راپور برابر کړی.
کندوز چې له څو میاشتو راهیسې یو شمیر سیمې د وسلوالو طالبانو په لاس کې وي، اوس یې ښار د سختو جګړو شاهد دی او که ورته پاملرنه ونه شي ډېر ژر به د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي. د افغانستان د ولسي جرګې اکثرو غړیو د دوشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې د کندوز د ناامنیو په اړه سخت اندېښنه وښوده او ویې ویل که ژر پام ورته ونه شي ډېر شمالي ولایتونه به سقوط وکړي. په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازي جنرال نظیف زکی وویل چې طالبانو د کندوز روغتون نیولی او خلک له سیمې نه د تیښتې په حال کې دي، خو چارواکو یې په اړه کوم کار نه دی کړی. هغلی زکی وایي د کندوز روغتون طالبانو نیولی دی، د کندوز ټول ښار د دوی تر پوښښ لاندې دی، خلک له یو ځایه بل ځای ته تیښتي او تر اوسه څوک مرستې ته نه دي رسېدلي. که کندوز سقوط وکړي د شمال ولایتونه به یو په بل پسې سقوط وکړي. د راپورونو له مخې طالبانو د نن سهار د دریو بجو راهیسې د کندوز په ښار د سیدرک نهرسیا او زاخیلو له سیمونه بریدونه پیل کړل چې په نتیجه کې حوزوي روغتون ته هم ورسېدل. په ټولنیزو رسنیو کې بیا د ځینو طالبانو عکسونه هم راوتلي چې د کندوز د حوزوي روغتون له ډاکټرانو سره ایستلي او ویل کېږي چې د ښار په ټولو سیمو کې د پیکاو کلاشینکوف ډزونه کېږي. په ولسي جرګه کې د فاریاب د خلکو استازی نقیب الله فائق بیا په کندوز کې د ناامنیو د سختېدو علت له مخکې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د عملیاتو په نه ترسره کولو کې بولي. موږ په ژمی کې له طالبانو سره جګړه ونه کړه، د کندوز له کلیو مو ونه ایستل او اوس مجبور یو چې د کندوز په روغتون او د ښار په کوڅو کې ورسره مخامخ جګړه وکړو. د ټول نظام لپاره یو لوی شرم دی چې له 400,000 افغان عسکرو او له زرګونه بهرنیو پوځیانو سره سره هم موږ د خپلو ښارونو امنیت نشو نیولی. په کندوز کې د یو کال په موده کې ډېرې سیمې د طالبانو لاسته لوېدلې چې مهمې بېلګې د چهاردرې، قلیزال، دشتارچی، افتاج او ګورتپه سیمې دي. د ولسي جرګې رئیس بیا حکومت ناکامه بولي چې په یو کال کې د هیواد د ډېرو سیمو امنیت نه دی نیولی. عبدالروف ابراهیمي د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې ولسمشر د کندوز په اړه ناکامي ومنله او دوه ورځې وخت وغوښت چې له لاسه تللي سیمې به بېرته ونیسي او د کندوز چارواکي بدل کړي. ما له ولسمشر نه پوښتنه وکړه چې په کندوز کې په کوم حالت کې یاستئ، دفاعي که تعارضي؟ جمهور رئیس وویل چې موږ دفاعي حالت لرو. ما وویل چې څنګه ممکنه ده دښمن په کلاشینکوف او پیکا سره زموږ ټانکونه ونیسي. ولسمشر اعتراف وکړ چې موږ ناکام یو. څلیرویشت ساعته وخت وغوښت چې د طالبانو په ولکه کې دوه ولسوالۍ به خلاصوي او د دوو ورځو په موده کې به د کندوز چارواکي بدل کړي. ښاغلی ابراهیمي همداراز د ولسي جرګې له غړیو وغوښتل چې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه د امنیتي سکتور د وزیرانو د استیضاح لپاره دې لاسلیکونه سره ټول کړي. که څه هم د کندوز ښار په شاوخوا سیمو کې د طالبانو د له منځه وړلو په هدف هوایي عملیات پیل شوي دي، خو دا چې طالبان په استوګنو سیمو کې دي افغان ځواکونه یې له ننګونو سره مخ کړي دي. د امنیتي چارو څېړونکي بیا د استخباراتي څانګو کمزورتیا، د امنیتي ځواکونو کمزوري رهبري او ناهمغږي هغه عوامل بولي چې نه یوازې په کندوز بلکې په ځینو نورو سیمو کې هم جګړه توده ساتلې ده. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
کندوز د جګړې په اړه کوم خاص نظر یا د سترګو لیدلی حال یا تبصره یا نظر لري یا د یادونې وړ کومه خاطره لري نو د اس ام اس په وسیله د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بي سیم په 813 شمېره اس ام اس کړئ او موږ به د ازادۍ راډیو له لارې له اوریدونکو سره شریک کړو. همدارس د ازادۍ راډیو د ټلیفون په شمېرو خپل نظر له موږ سره شریکولی شئ. د ازادۍ راډیو د ټلیفونونو کورنۍ شمېرې دي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اوتریخت او په پراکې زموږ د سټوډیو شمیرې دي 00 4 2 2 1 1 بل نمبر ده 00 4 2 2 1 1 او ورسته نمبر 00 4 2 2 1 1 0 شپک ل کندوز یو اوریدونکو چې د نننۍ جګړې عیني شاهد پاتې شوی فرید نومیږي د ټلیفون په مستقیمه لیکه همدا شیبه را سره دی. فرید خانه، تاسو بشپړ نوم به تاسو په خپل راته ووایئ چې څه دی، تاسو نن کله چې جګړه پیل شوه په کوم ځای کې وی او څه مو په سترګو ولیدل؟
احمد فرید از یارتن از باشنده ولایت قندوز. فعلا جنگ بسیار جریان داره تا چوک قندوز امیال حضور دارم. بگه یک بالای سر قندوز میدان هوایی حالا تا بگه قندوز مکمل به تو طالب فامینی نفسیده.
بله،
وضعیت قندوز بسیار خراب است.
بله فرید جان، تاسو چې ولیدل بله مونږ ستاسو آواز اورو فرید خانه، کله چې طالبان ښار ته ننوتل خلکو سره د دوی وضعیت څه ډول و؟ څه وکړل خلکو سره، له عامو خلکو سره، امنیتي ځواکونو سره، عسکرو سره؟ د تاسو په سترګو ولیدل؟
بله، ما خودم نزدیک اوزه دوه یا امنیتي سن حامل فعلا بیرق طالبان در سر زدگی سره دیده میشن. بگه اوزه دو فعلا در نزدیک ماست که در یک کیلومتری بالای سر قرار داره در پیش طالب هاست.
بله، او در
قسمت های
بله دوالی دفتر
یک کیلومتری به اون طرف چوک هم به دست طالب هاست.
بله فرید خان، د والی دفتر یعنی د ولایت مقام د لچا سره د طالبان شاوخوا کې دي امنیتی ځواکونه، د موقعیتونه د دوی راته تشریح کړئ لطفاً. تاسو زما غږ اورئ فرید خان؟ د والی دفتر د ولایت مقام، تاسو د سترګو لیدلی حال څه دی چې چا سره دی؟ فکر کوم چې زمونږ اړیکه زمونږ له دې اوریدونکو سره قطع شوه. قدرمن اوریدونکو، که تاسو کوم خاص نظر لرئ او یا په کندوز ښار کې همداسې به د جګړې په صحنه کې او دا امکان لرئ چې خبرې وکړئ، موږ ته د ازادۍ راډیو د ټلیفون په شمیرو زنګ ووهئ. یو ځلې بیا یې وایم، زمونږ کورنۍ نمبرې دی 0034 شپږ سوه شل، او بل نمبر دی 0999 203 1540. که چیرته په همدې اړه کوم خاص نظر لري یا د سترګو لیدلی حال لري، نو د ازادۍ راډیو له لارې د همدې خپرونې په دوام کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو، تشبه ګورو چې په زمونږ اوریدونکو د کندوز د جګړې په اړه چې نن سهار وختي پر کندوز ښار وسلوالو طالبانو برید وکړ، او د وروستیو راپورونو له مخې د ښار ځینې برخې هم د وسلوالو طالبانو ته لسته لویدلې دي، په دې اړه زمونږ اوریدونکو څه نظر لري؟ یو اوریدونکی په لاین کې لرو. بله، خپل نوم را ته ووایي او خپل نظر لطفا لنډ. بله، مهرباني وکړئ. زمونږ د دې اوریدونکو اړیکه قطع شوه. یو بل اوریدونکی په لاین کې لرو. بله، مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ او خپلې خبرې لاندې.
مننه، خدای دې دریان يم نه زغم نه زخ.
مهرباني وکړئ خپل نظر وایې د کندوز د جګړې په اړه.
د کندوز د جګړې په اړه په دومره وایم چې په کندوز کې حکومت بالکل ناکام ده، ځکه زموږ حکومت ډېر وخت داسې د رئیس یو پیر فوس له هغه وروسته دی، بیا له هغه وروسته عسکر او ځای ته لېږي. کوم وخت چې د پېښې معلومات دی پوه چې دلته داسې پېښه کېږي تر هغه مخکې دی هېڅ شی هم هلته نه لېږي. نو هر وخت په زابل کې همدغسې چې یو پیر فوس له هغه وروسته دی امنیت نیست.
بله، یعنې ستاسو په نظر حکومت څه کولای شوای چې نه دی کړی؟
حکومت د فار د لازمه ده چې د هر ولایت هر ځای امنیت باید تروار د مخه دی. امنیت د نیولې استخبارات لري، ملي امنیت شته،
هغه مخکې د امنیت نیولی او دوی چې کوم وخت درته دازمو په هغه وروسته عملیات دی نشي هغه شی هم نه دي کوم وخت چې فکر کېږي تر هغه مخکې یو شی نه دی دا بازار ته موږ هغه شی وروسته نه شي له موږ سره نه کېږي.
تیر زیاته مننه کوم یو بل اوریدونکو هم لرو چې په لنډو ټکو کې خپل نظر راته وایي، ځان معرفي کړئ او خپل نظر وایي. بله
زان دا کندوز څخه خبره کوم.
بله مهرباني.
ما والو وره په کندوز کې اوس طالبان ډېر منطقي سره نغه لاندې کړي دي، خپل خدمات لاندې کړي دي.
تاسو په خپله دا شیبه کوم ځای کې یاستئ؟
زه اوس په کندوز کې یم.
په کوم ځای د ښار د کندوز کې یې او څه وینئ؟
بس دا مرکز ته نه رسېدم، اندازه لرې یم یو تقریبا یو کیلومتر د ښار د مخې یم. خدای معلومېږي چې ډېرې منطقې د طالبانو په لاس کې دي د ښار.
ډېره زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، دا وخت د مازدیګر 4:30 دی. د کندوز د وضعیت او د جګړې په اړه ستاسو اس ام اسونه هم په څو شیبو کې راخلو، خو دا وخت نوریاس نوری ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندوز په روانه جګړه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. وزارت مرستیال وایي دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې له مرکز نه کندوز ته اضافي ځواکونه استول شوي او ډېر ژر به سیمه له وسلوالو طالبانو پاکه کړي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال بیا وایي چې وسلوال طالبان د کندوز ښار مرکزي برخو او دولتي ادارو ته نږدې شوي دي. د ولسی جرګې رئیس وایي د کورنیو چارو د وزیر د سزا لپاره باید د وکیلانو لاسلیکونه راټول شي. عبدالروف ابراهیمي د نن ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د امنیتي ارګانونو مسؤلین د هیواد د امنیتي وضعیت په کنټرول کې پاتې راغلي دي. د پکتیکا ولایتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د والیبال په یوه لوبغاړي کې د پرونۍ حملې له امله د مړو شمېر 12 تنو ته ورسېد. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد په اوس وخت کې په سوریه کې د خپلو جنګي ځواکونو د ځای په ځای کولو پلان نه لري، خو پوتین زیاته کړه چې روسیه به د سوریه د حکومت ملاتړ ته ادامه ورکړي. د ملګرو ملتونو د عوامي عمومي اسمبلې غونډې نن پیلېږي. د نړۍ 160 مشران په دې غونډو کې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د کړکیچ او هیلې شیبه بللې ده برخه اخلي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د هغو خطرونو په وړاندې خپلې هڅې هماهنګې کړي چې د اسلامي دولت ډلې متوجه کړي دي. د شمالي قفقاز هغو اوسیدونکو چې د روسیې د اپوزیسیون د یوه مشر بوریس نیمسف د قتل په قضیه کې د لاس لرلو په تور بندي دی، په دغه جرم خپل اعتراف بیرته اخیستی دی. د هسپانیا د شمال لویدیز کاتالونیا د سیمې هغه ګوندونه چې له هسپانیا د جلا کېدو او د مدیترانې د سمندر په غاړه د نوي هیواد جوړېدو هڅه کوي په وروستیو انتخاباتو کې د دې ایالت پارلمان کې اکثریت څوکۍ ګټلې دي. او د اروپایي شورا پارلماني اسمبلې د وسله هاول د بشري حقونو کلنۍ جایزه روسیې پیژندل شوې فعالې لیودمیلا الکسیوا ته ورکړه.
زمون غږ له ازادۍ راډیو او قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې ټاپ موضوع د کندوز جګړه ده. په کندوز کې نن سهار وسلوالو طالبانو پر دې ښار حمله وکړه او د وروستیو راپورونو له مخې د ښار یو شمیر سیمې لاندې کړې دي. که څه هم افغان امنیتي چارواکي د دفاع وزارت او د کورنیو چارو وزارت ویاندویانو ویلي دي چې د ښار زیاتې برخې له دوی سره دي، له امنیتي ځواکونو سره دي. او د دفاع وزارت ویاندو ویلي چې د وسلوالو مخالفینو ډلې به ډېر ژر له ښاره وایستل شي او هلته اضافي ځواکونه استول شوي دي. د جګړې وروستی حال به بیا هم د همدې خپرونې په دوام کې درکړو. اورېدو ته راسره وسئ، خو سمدستي نورو موضوعاتو ته ورځو. نای یا په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې د ملي وحدت حکومت د معلوماتو ته د لاسرسي د اسانتیاو او د پوهېدو د حق په برخه کې لازم اقدامات نه دي کړي. د ادارې نن د پوهېدو نړیواله ورځ ونمانځله او له حکومت یې وغوښتل چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په صحیح ډول عملي کړي. یوسف خان ځدران له کابل راپور راکوي.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نوی وایي چې حکومت دې په خبرو اتکا نه کوي، بلکې د خلکو د پوهېدو لپاره باید اساسي اقدامات ترسره او اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون عملي کړي. دغه ادارې له هغې وروسته چې په هیواد کې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون توشي شوی، د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د پوهېدو حق نړیواله ورځ ونمانځله. د نوې ادارې مشر مجیب خلوتګر په دې اړه جوړه شوې غونډه کې وویل چې دولت باید افغانانو ته د پوهې او معلوماتو ورکولو حق په اساسي ډول تامین کړي.
یک سال گذشته ده که حکومت وحدت ملی
لک تر لک پتیر یو کال کې چې د ملی وحدت حکومت جوړ شو اطلاعات ته د لاسرسي قانون خبريالانو او عام اوسیدونکو ته یو اساسي ستونزه جوړه شوې په ځینو مواردو کې چې خبريالانو ته توثیقواله هم جوړ شوې دلیل یې معلوماتو ته لاسرسي وو
اطلاعات بوده
د 2002 میلادي کال رئیس د سپتمبر 28 د خلکو د پوهې لوړولو او د حکومتداري او لسواکي په خاطر د دولتي بنسټونو څخه خلکو ته د پروخت معلومات ورکولو د عامولو لپاره په بیلابلو هیوادونو کې منځل کیږي په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره په دې باور ده چې افغان خبریالان هغه معلوماتو ته په وخت یا بیخي لاسرسی نه لري چې عام افغانان ورته اړتیا لري افغان حکومت د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون لوی اوږده ځنډ وروسته توشیح کړ خو د هغې نه عملي کېدل ډېر وخت انتقادونه راپارولي دي یو شمېر افغانان وایي په هیواد کې د رسنیو فعالیت له ډېر څه خبر کړي خو دوی دا هم احساسوي چې ډېر وخت رسنۍ په وخت او کره معلوماتو رسولو کې پاتې راځي د دولسم صنف زده کوونکی رفیع الله وایي د روانو حالاتو څخه پوهیږي چې د پردې تر شا ډېر څه دي خو حکومت یې له بیانولو ډډه کوي
معلومات نو د غوږ موږ ته رسېږي تلویزیونونو خبرونو دا ځای وګورو هغو نه رسېږو خو د نن شانس ته چې موږ نه پوهېږو هغه نه څوک چې تاته نه وایي نو ماته چیرې وایي چې زه یو عام انسان یم ته چې ژورنالیست یې واده اشرف غني سره کښېنم چې زه نه چې ته نهسې په نه زه د کوم خوا پوسم زه په هغه شي خبر یم کوم چې په ټي وي کې ماته راښیي کوم چې زه راډیو کې اورم
د خالد سمیر په نوم خبریال بیا اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون نه عملي کېدل هغه څه ګڼي چې هم ژورنالستان له خپلو حقونو او هم د ده په وینا خلک له پوهېدو لرې ساتي
دغه د رسنۍ کوم قانون چې اوس تفشیح شوی ده د ما فکر دغه کار خو تر اوسه پورې خو عملي شوی نه ده ځکه هره ورځ د ژورنالستان د خبریالانو د ټول ګواښل کېږي یعنې د ما فکر چې تر اوسه پورې فقط دغه د کاغذ پر مخ دی او امضا شوي دي تر اوسه عملي جامه نه ده ورغوستل شوې
له دې سره افغان حکومت تل ژمنه کړې چې په وخت د معلوماتو خپرولو ته ژمن دی او د دې کار لپاره یې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د سم عملي کولو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی دی په همدې ډول جمهور رئیس غني د اختر په دویمه ورځ د رسنیو له کارکوونکو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به له رسنیو او ژورنالستانو سره د هیواد د وضعیت او شرایطو د ښه والي په موخه له سانسور پرته یو اساسي بحث پیل کړي له دې ټولو سره په افغان حکومت دا انتقادونه او نوې غوښتنې داسې مهال کېږي چې د طالبانو له دورې وروسته په هیواد کې د رسنیو رول د معلوماتو خپرول او د بیان ازادي د افغان حکومت له مهمو لاسته راوړنو یادېږي
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
قدر من اوریدونکو تاسو د خبری ساعت ځانګړي خبرونه اوریده خبرونه له دوشنبه تر چهارشنبه د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو پورې وړاندې کیږي وړاندې په همدې خبرونه کې و باورې چې په افغانستان کې د اروپایي هیوادونو ډیپلوماټیکو سرچینو اندېښنه ښودلې چې تروریستان د پناه غوښتونکو په جامه کې اروپا ته ځي په همدې حال کې ویل کیږي چې د هیواد له شمال څخه په ګڼ شمېر ځوانان په مرګونو غیر قانوني لارو اروپا ته روان شوي
بیخی به حد زیاد مسافر چی خارجی دولت و تا چی بی بینی اغا منطقو که دست پزرها و پسلا و نفر چی در ترکیه پا مرز بنده چی اروپایی دولت و تا
نور موضوعات هم لرو اوری دو تای راست رو سی قدر من اوری دون کو د پرله پسې تماسونو سره سره نشو کولای چې د کندز ولایت له چارواکو سره تماسونه ټینګ کړو هڅه کوو خو اکثرا دوی تلیفونونو ته ځواب نه وایي د کندز پر ښار نن وسلوالو طالبانو له څلورو خواوو حمله وکړه او د وروستیو راپورونو له مخې یو شمیر سیمې د ښار ځینې سیمې دوی نیولې دي د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې وسلوال طالبان به ډیر ژر له هغو سیمو وباسي چې نن سهار د ورځې په جریان کې نیولې دي په دې اړه ستاسو اس ام اسونه او ستاسو پیغامونه په څو شیبو کې راځي خو له هغه مخکې یو اوریدونکی غلام سخی د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی عینی شاهد دی ګورو چې د نن څه لیدلی دي بله غلام سخی خانه کراته ووایي چې نن تاسو هلته څه ولیدل او د اوس تاسو په کوم ځای کې موقعیت لرئ وسلوال طالبان کوم ځای کې دي
شکر برادر عزیز ما فعلا در بندر امام صاحب ولایت کندوز قرار داریم و طرف بندر خان آباد بندر امام صاحب بندر دوره جاده آزادی فعلا طالبا قرار داره، در یک کیلومتری چوک هم طالبا قرار داره. دیگه نظر به گفته دیگران مثلا دیگه چوک هم سکوت کنه، فعلا طالبا را خونده.
بله، در کندوز خار خلوی خار در غلام سخی خانه پا کمو برخو که چو کستاسو دسته یا تقسیمات و کوی چو فیصده پسلو که چو برخه در حکومتی ځواکونو پلاس که ده او چو فیصده در وصلوال و طالبانو پلاس که ده کولی شای اتکال وکی؟
اگر تشکر مطلب اگر مثال اقسم تقسیم بندی کنیم ولایت کندوز 95 درصد دسته طالبان است، 5 درصد دسته حکومتی است.
بله، وصلوال و طالبانو کله چه نن سهار دغه 15 نوی پسلو که برخه چه تاسو وایه کله چه ونی وله لخلکو سره عوامو خلکو سره چه دول چلند و کول، یعنی خلکو چه و کول پاتې شول په خپلو کورونو کې چې وصلوال طالبان راشي ول دوی سره ووینی خپل کورونه پری خودل، هغه وضعیت را ته تشریح کوي چې څه حالت پیښ شو.
وضعیت ولایت کندوز فعلا در طالبانو شفقانه ولایت کندوز داخل شدن و بعض زخمی های مثال که از دولت بوده یا مثال یا از بین بردن و مردم بعض جایت مثال موزی جور کرده خانه های مردم ها. از خانه هاشون بیرون کرده مردم ها، بگر بسیار وضعیت خراب است.
بله، غلام سخی خانه یوا بلا خبرم چې کده سی لگ دیر مشخصی خبری وکو کم زیونه ده حکومت پلاس که دی؟
فقط دست حکومت در میدان اولی است، میدان اولی ولایت کندوز، چوک کندوز بس.
بله، زینو چارواکو ده نوم نخودلو پشارت ازاده رادیو تا ویلی دی چه کندوز سقوط کرده، دوی تایید کرده چه کندوز سقوط کرده، تاسو هم فکر کوی چه کندوز مکمل ده وصلوال و طالبانو لست ورغلی؟
تا بال مثال میدان اوی ولایت کندوز برای ستاله و نفتیده و جنگ گریان دارد بالای میدان اوی. امکان دارد اگر این جنگ مثال تا شب ادامه پیدا کنه شاید میدان اوی رو بگیره مکمل کندوز سکول کنه.
در ازیاتا مننه کوم قدرمنو اوریدون کو یو عینی شاهد غلام سخی و چه لکندوز خره لازاده رادیو سره خبری کولی. زمونگ دی عینی شاهد پخپل تلفونی تماس که و ویل چې د ښار زیاته برخه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده. البته یو دولتي مقام هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړی چې د کندوز ښار یوه زیاته برخه د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې، خو په دې اړه راپورونه متناقض او بیلابیل دي. د افغانستان د دفاع وزارت او د کورنیو چارو وزارت چارواکي او سرچینې ډاډ ورکوي چې وسلوال طالبان به ډیر ژر له ښاره وایستل شي او هغه سیمې چې دوی نیولې دي هغه به بیرته د دولتي ځواکونو لاسته ورشي. دوی همداراز ویلي دي چې د کندوز ښار ته له امنیتي ځواکونو سره د مرستې لپاره اضافي ځواکونه استول شوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
زمو غږ له ازادۍ راډیو اوري او اوس هم ګورو چې تاسو په خپلو اس ام اسونو کې څه لیکلي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
حاجی مخلص چې نه دی لیکلي لکوم ځای څخه دا اس ام اس لیکلي دي چې په کندوز کې د جګړې اصلي لامل د ملیشو ظلم دی. محمد فهیم ادیب میدانای په خپل سمس کې لیکي د کندوز ولایت لومړی مرستیال دی دا ځل اوبخې د جمهوري ریاست لومړی مرستیال دی دا ځل کندوز ولایت ته ولیږي او که ضرورت شو نو نورو ولایتونو ته دی هم ولیږي، یعنی کونړ او نورو ولایتونو ته. ګل انوار مجبور له ننګرهار ولایت څخه له پچیراګام ولسوالۍ څخه لیکي چې زه نه غواړم په هره ولسوالۍ کې دای وایي زه غواړم چې په هره ولسوالۍ کې د پوستې واچول شي چې خدای مکړه وسلوال طالبان ټول ولایتونه ونه نیسي. عادل په خپل سمس کې لیکي تر هغه پورې حکومت فوري اقدامات نه کوي چې یوه سیمه سقوط ونه کړي. جمعه ګل له نادلی ولسوالۍ څخه لیکي چې حکومت په کندوز کې بیغوري وکړه او د حکومت د بیغوري له کبله کندوز سقوط کړی. قدر منو اوریدونکو، د کندوز د جګړې په اړه د وروستیو معلوماتو لپاره د خبرونې ته تر پایه غوږ شئ، خو نور موضوعات هم لرو. تروریستان د پناه غوښتونکو په څیره کې له ځانګړې انګیزې سره ځان اروپا ته رسوي. دا څرګندونې په افغانستان کې د اروپایي هیوادونو ډیپلوماتیکو سرچینو د ازادۍ راډیو خبریال ته کړي. په همدې حال کې افغان قومي مشران او هغه ځوانان چې نه دي توانېدلي اروپا ته ځان ورسوي او بیرته هیواد ته راستانه شوي، هم اروپا ته د تلونکو پناه غوښتنو په ډله کې د یادو څیرو حضور تاییدوي. د انسان قاچاق وړونکي یا قاچاقبران هم اروپا ته د تلونکو مهاجرو په ډله کې 10% کسان ترګر بولي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو د خبریال مجیب رحمان حبیبزی پراپور کې واورئ.
اروپا ته د تلونکو تازه پناه غوښتونکو په ډله کې افغان ځوانان هم شامل دي او حضور یې نسبت بل هر وخت پراخ ښکاري. داسې اندېښنې موجودې دي چې اروپا ته د تلونکو پناه غوښتونکو په لیکو کې تروریستي او توندارو ډلو ته مربوط کسان هم شامل دي. د افغانستان په شمازون کې قومي مشران له دې امله شکایت کوي چې ځوانانو ته د دولت له لوري د کاري فرصتونو نه مساعدېدل او همدارنګه دوی ته د لوړو زده کړو د زمینې نشتوالي له امله دوی مجبور شوي چې له ګواښه ډک بهرني سفرونو ته مخه کړي. د چمتال ولسوالۍ یو قومي مشر کریم وایي هغه ځوانان چې پخوا یې د دولت مخالف وسوالو په لیکو کې فعالیت کاوه، اوس مهال یې ډیری شمېر یې اروپایي هیوادونو ته تللي او پاتې نور یې له هم د مخالفینو سره یوځای د افغان دولت پر وړاندې جنګیږي. دای وایي چې ډیری ځوانان د کار او تحصیل د زمینې نشتوالي له امله د مرفه ژوند په هیله خپل هیواد د اروپا په مقصد پرېږدي او ګڼ شمېر نور یې د خاصې تروریستي انګیزې سره ځان اروپا ته رسوي.
شاهدی هستیم بعضی از مخالفینی که در سنگرها میجنگید.
موږ ډېر شاهدان یو. هغه ځوانان چې د مخالفینو په لیکو کې جنګېدل، اوس یې چې پوښتنه کوو چیرې دي، وایي چې اروپا ته تللي دي. اوسمهال له یوې خاصې انګیزې سره اروپا ته تللي دي. دوی دلته هم د یوې انګیزې په درلودلو سره جنگیدل او هلته هم له یوې خاص انګیزې سره تللی دي. په شمازون کې د آلمان هیواد سرکونسول ډاکټر اولی دیل اروپا ته د تلونکو پناه غوښتونکو په مینس کې ترهګرو ډلو ته د وابسته کسانو موجودیت په اړه اندېښنه ښایي. ښاغلی دیل هیله مند دی تر څو دا کسان د اروپایي هیوادونو د امنیتي ادارو لخوا وپېژندل شي چې اروپا او خاصتاً آلمان ته یې له ورتګ څخه مخنیوی وشي. دا جرمن ډیپلوماټ وایي موږ حاضر یو هغه پناه غوښتونکي چې د سیاسي عواملو له امله جرمني ته راغلي وي ومنو، خو هڅه کوو هغه کسان چې نه دي پېژندل شوي او احتمالا له تروریستي ډلو سره تړاو لري مخه یې ونیول شي.
I am concerned about that and I know that it is very dangerous if we accept them for the security of our country.
داس مونږ امنیت ومني د لوی خطر دی. هغه کسان چې اروپا ته ځي کمیانس کې مخالفین او تورستان هم ووسی، زه فکر کوم چې د آلمان خلک د مهاجرینو راتګ مني، خو باید هڅه وکړو چې په شمیر کې ټیټوالی رامنځته شي. بنان دا مسله زمونږ امنیتي ارګانونو پورې اړه لري چې دا ثابت کړي څوک د سیاسي فشار له امله راغلی او څوک تورستان پورې اړه
لري. who just wants to take advantage of traveling to Germany.
وحید هغه ځوان دی چې اتم میاشتې د مخه یې هیواد د اروپا په مقصد پریښود. هغه د قاچاقي سفر په ترڅ کې د ګاللو سختیو څخه خبرې کوي. دی هم اروپا ته د تلونکو پناه غوښتونکو په ډله کې د دولت مخالف وسلوالو ته د مربوطه کسانو شتون تاییدوي.
مخالفینو نم را جدا شول ځي اروپایي دولتو ته. دنیا مسافر مثلا په دولار باندې بیخي به حد زیات مسافر چې خارجي دولتو ته چې وی ویني هغه منطقو کې د پزرهاو په سلاو نفر چې د ترکیه په مرز باندې سي اروپایي دولتو ته.
هغه وایي چې د څلور ورځو په ترڅ کې له نیمروز ولایت څخه د ایران زایدان سیمه ته رسیدل او قاچاقچیانو په یو تیویتا موټر کې چې د لستنو ظرفیت لري له دیرشو تر 15 کسان سپروي. وحید په ناهیلۍ سره وویل چې قاچاقبر د لارو په ترڅ کې پر ماشومان او ښځو جنسي تیری کوي او دوی د خپلې کورنۍ له نورو غړو بیلوي او په بله لارې انتقالوي. دای وایي د لارو په اوږدو کې د هغو کسانو جسدونه لیدلي دي چې موده وړاندې یې هیواد اروپا ته د رسیدو په مقصد پریښی وه. افغان شنونکي په دې اند دي چې اروپا ته د توندلارو ګروپونو او ترهګریزو ډلو د کسانو لاره موندل د اروپایي هیوادونو امنیت ته لوی ګواښ واردوي او همدا کسان به بنیادګرایۍ ته په اروپا کې وده ورکړي. سخیدات مهدیاری پاره.
طالبان که در واقع از یک اندیشه بنیادگرایی بسیار افراطی پیروی میکنه،
طالبان چه پا واقعیت سر یوه تندلار دلیتا مربوط کساندی اروپا تا لارموندل اروپا تا لوی امنیتی صدمه رسوی، شاید بلند محالا توگا نه بلکه پوگت محالا که وکولشی اولا بلوری ده تندلاری ایدولیجی تبا پو اروپا که و دورخی او
جوانان به مستی تحصیل قرار بتایی فوقلاده از دیز من خطرناک میتونه برای اتحادی اروپا باشه.
خود انسان قاچاقچیان وایی چه اروپا تا ده تلونک پنا غختونکو پدل که ممکن لسر نه توریستان وی او یه هم تندلار و گروپونو پوره تراو ولری. علی ده هغه کس مستعار نوم دی چې په غیر قانوني توګه خلک له ترکیه څخه یونان او سربستان ته لیږدوي، هغه یې باړه وایي. دا باور شتون لري که په حقیقت سره اروپا ته په تلونکو پناه غوښتونکو کې لس سلنه توریستان واوسي، بله نسبت افغانستان ته به په اروپا کې مهاجرینو ته سخته راتلونکي انتظار باسي. مجیب رحمان حبیبزی، مزار شریف.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com. زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. تیره شپه د 15مې سپوږمۍ تندر ونیوله. لمر، ځمکه او د 15م بشپړه ځلانده میاشت د څه باندې یو ساعت لپاره په یوه لیکه کې راغلل او سپوږمۍ تندر ونیوه. په تیرو څو لسیزو کې دا لومړی ځل دی چې بشپړه میاشت او تندر نیول یا خسوف په یو وخت کې پیښیږي او د ځمکې د مدار دا کوچنی قمر داسې ښکارېده لکه د وینو په ډنډ کې چې پرېوتی وي. د خسوف دا حالت له امریکا، اروپا، افریقا، لویدیځې آسیا او ختیځ پاسیفیک سمندر څخه ولیدل شو. له فرانسې، متحدو ایالاتو او ارجنټاین څخه په اخیستل شویو تصویرونو کې تندر نیول په داسې حال کې چې له پیکه خسوف څخه بشپړ خسوف ته د پرمختګ په حال کې ده ښودل شوي. د نیویارک په بروکلین سیمه کې ګڼ خلک د لوړو ودانیو په سرونو او پیادهروونو کې راټول شوي وو او د خپلو ټلیفونونو په وسیله یې د تندر نیولې سپوږمۍ تصویرونه اخیستل. خو په ځینو نورو ښارونو او له هغې ډلې په واشنګټن کې بیا ورېځو د خسوف مخه نیولې وه. په هند کې چې تېره شپه سپوږمۍ نه لیدل کېده، د خسوف د لیدو مینهوالو د دې هېواد د شمال ختیځ په لرې پرتو سیمو کې د تلسکوپونو په وسیله آسمان ته کتل څو خسوف ویني. په تېرو 30 کلونو کې دا لومړی ځل و چې ځمکه د تمې خلاف د لمر او سپوږمۍ ترمنځ په یوه لیکه کې راغله او د لمر پلوشې یې چې په عادي حالت کې سپوږمۍ ته سپینه ځلانده رڼا ورکوي پرې نه ښودې چې د ځمکې قمر ته ورسیږي، او ځکه سپوږمۍ تېره شپه د سپینې رڼا پر ځای ژیړبخونه رڼا خپروله. د متحدو ایالاتو د فضایي څیړنو د ادارې ناسا د معلوماتو له مخې له دې مخکې یو ځل په 1900 کال او بیا په 1920 کال کې پوره خسوف پیښ شوی او اټکل کېږي چې تر 2030 کال پورې به بیا دا حالت پیښ نشي. پوره میاشت هغه حالت دی چې له ځمکې سره د سپوږمۍ فاصله پر مدار د تاویدو پر مهال تر ټولو کمې اندازې ته راټیټه شي. دې حالت ته په اسلامي علومو کې حزیز وایي. د عیسویت د ځینو فرقو او له هغې ډلې د مورمن کلیسا پیروانو ویره څرګنده کړه چې ښایي دا خسوف کوم مصیبت راولي. د خسوف له کبله ویره وروسته له هغه جدي شوه چې د مورمنانو د فرقې لیکوال جولی راو مخکې پر ځمکه د یو لار مصیبتونو اټکل کړی و. خو راځئ واورو چې خسوف یا د سپوږمۍ تندر نیول د اسلامي عقایدو له نظره څه شی دي او مسلمان ته د خسوف پر مهال څه پکار دي. افغان منجم او ستوری پیژندونکی عبدالله کندهاری په دې اړه د بحث لپاره له کابله د ټلیفون په مستقیمه لیکه راسره دی. کندهاری صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. ستاسو په نظر د اسلامي علومو له نظره او په اسلامي عقایدو کې خسوف آیا کوم ضرر انسان ته پېښولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. ان الله وملائكته يصلون على النبي ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك يا نبي عربي صل على نبي الامي. ده اسلام دا قائد پرناکي او د اوغوي د اصول پرناکي هیڅ نو واقع یا بد تصویر د خسوف یا خسوف څخه ندي انعکاس شوی. پا
په احادیثو کې د نبی کریم صلی الله علیه و سلم راځي چې د لمر تندرې په وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و سلم زوی مرسوی وو، وفات یې کړی وو، ابراهیم، الله دې وبخښي زموږ سره. نو خلکو داسې فکر کاوه چې د ابراهیم د وفات له موجې څخه لمر تندر نیولی دی. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې په وضاحت سره راځي چې د هیچا د تقدس یا د نحوست له وجې څخه لمر یا سپوږمۍ نه نیول کېږي.
کندهاری صاحب، ستاسو سپارښتنه مسلمانانو ته څه ده چې کله چې خسوف یا کسوف پیښیږي دوی باید څه وکړي؟ یعنی مسلمان ته څه پکار دی؟
مسلمان ته د عقیدې د برخې په اړه باندې ورته وایم چې باید صلات الکسوف یا صلات الخسوف، یا د لمر تندرې لمونځ چې دوه رکعته دی، یا د سپوږمۍ تندرې لمونځ چې په اقتباس باندې د لمر تندرې په اصول د فقه کې راغلي دي، خلک یې کوي، همدا دغه شی باید وکړي، نور هیڅ اثرات نه لري. یا د قرآن یازمې چال وایي، یا د عبادت اورم.
جناب کندهاری صاحب، تاسو یې له دینی او د عقایدو له نظره فلسفه تشریح کړه، له ساینسي او علمي نظره افغانانو ته او د هیواد خلکو ته ستاسو سپارښتنه ده چې څه باید وکړي؟
په فزیکي ډول سره یو شی زه ورته وایم چې د لمر تندرې او سپوږمۍ تندرې په وخت کې دي، د خیاطۍ د کار څخه، د اشپزخانې د کار څخه، حمام ته تلل او داسې نور شیان چې د بدن مثلا ګرول یا نور دغه وي، دا د دوی نه کوي. خصوصا امیندواره ښځې، هغه ښځې چې حمل ولري، که چیرې دوی د لمر تندرې په وخت کې د بدن کومه برخه وګروي، دا په تجربه رسېدلې ده چې هغه عضوه او هغه ځای پوستې تور وي. دا د تجربې خبره ده. تر اوسه پورې علماو داسې خاص کشف یا خاص قاطع دلیل نه دی ویلی. یو دلیل چې هغه ارجح دلیل دی، هغه داسې را نقل شوی دی چې کله د لمر تندرې په وخت کې، یعنی چې سپوږمۍ د لمر او د ځمکې ترمنځ واقع شي، دغه کور چې د ازون په نامه سره یادیږي، چې د لمر مزیره شعاعی و ځمکې ته نه پرېږدي، نو دا د سپوږمۍ د جدارو څخه ځمکې ته راځي، چې هغه شعاعی چې ایکس رې، یو رې، الفا رې، بیتا رې، ګاما رې او داسې نورې رې چې ځینې پېژندل شوي دي او ځینې لا تحقیق روان دي، بشر په لټه کې د دې دي چې حقیقت موضوع پیدا کړي، نو د دغه رې په وجه باندې داسې یو عکس العمل په وجود راځي چې د انسان د بدن هغه عضو ماشوم چې پیدا کیږي هغه به تور وي. د دغه څخه پورته کوم بل نه ضرر شته نه مشکل شته. البته د لمر تندرې په وخت کې باید مستقیم لمر ته ونه ګوري، فقط د تور شیشو تر شا یا په اوبو کې، یعنی په اوبو کې څنګه په یو کاسه کې دي اوبه واچوي، کاسې ته دي ګوري، د لمر عکس دي ویني. مستقیما د لمر ته د کتو اجازه نشته، حتی د ړندوالي امکان ورسره شته.
ډیره زیاته مننه کوم کندهاری صاحب. قدرمنو اوریدونکو، افغان مناجم یا سوری پیژندونکی عبدالله کندهاری و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. د خبرونه په ورستۍ برخه کې د کندوز پر ښار د نننۍ جګړې په اړه به هم ورستۍ معلومات در سره شریکو. حمید مومند له کابله د کندوز لمرستیال والی حمدالله دانشی سره خبرې کړې.
فعلا وضعیت از چی قرار است؟ چون راپورهای نشر شد که شهر قندوز به دست طالبان سقوط کرده.
جنگ بسیار به شدت ادامه دارد در داخل شهر. برای فعلا اینطور مکمل شهر پیش طالبان است. شهر دو تقسیم است. شهر به یک سنگر دیگه نظامی تبدیل شده. مگه همین لحظه که به شما زنگ میزنم شدیدا جنگ جریان دارد.
و تو گفته میتونین معاون صاحب والی که کدام نقاط فعلا دو دست نیروهای دولتی است و کدام نقاط پیش طالبان تصرف کردن؟
همین سرکی که عمومی از کابل میاد، سرک پایین طالبان است، بالا دولت.
خب و دیگه در راپورا گفته میشه که حتی دفتر والی قندوز و قماندانی امنیه ریاست زراعت و ریاست صحت عامه تمام از اینا به دست طالبان سقوط کرده.
نه تنها شفاخانه که در اون بلد سرک از همون جاست دیگه جو نیست.
خب فعلا بخش اعظم شهر قندوز در دست کی است؟
پیش طالبان است.
پیش طالبان است هنوز هم و نیروهای کمکی با شما رسیده که دفاع کنند از شهر؟
نه هنوز نرسیده.
چی میگن از مرکز بر شما چی گونه اطمینان داده میشه؟
اطمینان بدن که قوا میرسه هنوز نرسیده.
از نیروهای هوایی و دیگه چیزا استفاده شده به خاطر حمایت نیروهای زمینی افغان؟
فقط دو هلیکوپتر روی کردن که امرا عملیات دارن.
د کندوز مرستیال ولی حمدالله دانشی و چیل ازادي رادیو سره په خبرو کې د کندوز د روسي امنیتی حالت په اړه معلومات راکول. په دې خبرونه کې مو قدرمنو اوریدونکو واوریدل چې وسلوالو طالبانو نن سهار د نیمې شپې په وختي دریو بجو باندې پر کندوز ښار حمله وکړه. افغان چارواکي تاییدوي چې د ښار زیاته برخه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي چې دولتي ځواکونو د وضعیت کنټرول په لاس کې اخیستی او ډیر ژر به وسلوال مخالفین له هغو سیمو وباسي چې مخکې یې نیولي وو. او ولسي جرګې حکومت د امنیت په ټینګښت کې ناکام بللی او وایي په شمال کې په خاصه توګه